السلام علیکم مشال ریډیو ته ستری مشوریدون کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځو د 2023 کال د جون سلورم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د طالبانو سره پر خبرو او په دې اړه د سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو نظر تاسو ته وړاندې کوو. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته. پښتنو قوم پرسته مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. پاکستان وایي د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین وایي ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د کښتو د تیرېدو مخه نه نیسي. پښتون قوم پرسته مشرانو او ګوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل
موږ د جنگونو نه تنگ یو. زموږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. موږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په آخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
د جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ نامعلومه مودې پر اوربند غزولو صلاح شوې ده. نوموړي ویل چې په 15 ورځو کې به یو ځل بیا د دوی جرګه له هغه ډلې سره د امن مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په دویمه کابل ته له پاکستان نه یوه 50 کسیزه جرګه له ټي ټي پي سره د مذاکراتو لپاره ورغلې وه چې د جون په درېیمه بیرته پاکستان ته ستنه شوه. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په بیلابیلو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیسې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لرلو لپاره د افغان بوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. نوموړي د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه وویل پاکستان پرله پسې د طالبانو چارواکو سره دا ډول مسلې راپورته کړې او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. شهباز شریف وویل د کلونو تیرېدو وروسته ملتاوایي میدان نه دی مکمل شوی، نه هم خلکو ته د سکلو اوبه ملاویږي. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے په نوم د موټر وے سړک پرانستې دستورې پر مهال وویل چې په دې سره به د سړک له لارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. وزیر اعظم وویل حکومت یو ځل بیا د تیلو بیې په سخت زړه سره زیاتې کړي، چې په دې باور دي چې د بېوزله ولس په اوږو بار اچول به ظلم وي. نو اوس وخت راغلی چې اشرافي طبقه په دې سپېڅلي کار کې قرباني ورکړي او خپله ونډه ادا کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورټ کې ویلي چې په ښارونو کې د ګرانۍ شرح 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته ده، حکومت یو ماغومره په حل کولو کې بې وسه دي. نوموړي زیاته کړه چې د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي او وفاقي حکومت ته به هم دغه مسله ورورسوي سو د ولس دغه ستونزه هواره کړل شي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت ته چپې درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی څېرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. بلخوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څېرمه ولایتونو ته د خبرېدو خبرداری ورکړې او تر اوسه نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان بیگا مشال ریډیو تویل چرته اور لا هم بلیږي. خو نوموړي زیاته کړه چې د اور مخنیوي لپاره چار چاپیر خندکونه کیندل کی شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې کنټرول شوی دی. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د صادراتو مخه نیسي. نوموړي ویل چې دغه حکومت به دوی له بندرونو څخه په امنیت کې د کښتو د تیرېدو ضمانت ورکړي. پوتین پرون د روس له سرکاري ټي وي سره د مرکې پر مهال د بندې پاتې غلې ذمواري پر یوکرین واچول او ویل چې کیف په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي او کښتۍ ډوبې کړې چې د غنمو د کښتو د وتلو مخه یې نیولې ده. یوکرین دا کار روس ته لاغي وکړ چې روس د فبروري په 24 د ځمکې او هوا له لارې بې له اشتعال پراخ یرغل وکړ او دا یره پیدا کړه چې ښایي د تور سمندرګي مهم بندر اوډیسا د نیولو لپاره به خپل سمندري ځواک وکاروي. پوتین وویل ما مخکې هم خپلو ټولو همکارانو ته څو وارې ویلي چې هغوی د ماینونه پاک کړي او د غلو بار وړونکي کښتۍ دې له بندرونو څخه وځي. موږ نړیوالو اوبو ته په پوره امنه طریقه او بې له څه مسلو د دوی د وتلو ضمانت ورکوو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مریحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پښتون اقام پرست ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې.
ټاکس چکم دی یا دا ډیل چکم دی دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم هلته د پشکال بارانونه تر اوسه نه دي شوي.
پمځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی بل غرو زراړې لاراسه به اوبه راړې هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختی ده چې بیخین نسته.
او وا بوري چې د پیښور سودون کې د بجلی د نشټوالي په اړه سوای
ډیر زیات تیر او ګرمی ډیره به انتها ده. بل دا خبره ده ماشي ډیر زیات نیمه ګنټه بجلی او 15 ګنټې نه
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پښتون کام پرست ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دا تر هغې وروسته دا چې د جون پر 2 تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د نامعلومه وخت پورې د اوربند پر غځولو سلا شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند، قامي جمهوري غورځنګ او پښتون تحفظ مومن مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کابل ته له پاکستانه د ورغلي 50 کسیزه جرګې او هلته د افغان طالبانو په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. دوی ویل چې دا چرته د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ پیدا کولو ته لاره برابره نکړي. په جرګه کې شامل د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف د جون پر 3 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره نامعلومه وخت پورې پاوربند سلا شوي او مذاکرات په دوام وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه ته مشال ریډیو خبريال گوهر مسید راکوي.
د بیلابیلو قوم پرستو ګوندونو مشران د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ شوی مذاکراتی جرګې ته د شک په نظر ګوري. عوامي نېشنل ګوند، قامي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د دغو مذاکراتو غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موږ د امن غوښتونکي یو، خو چې خبره د ټولو په مخه سپینوي. د زیاته کړه
خبره چې کیږي دا ډېره ښه خبره ده، خو یاره چې په صحیح لار باندې وشي، هسې نه چې موږ بیا په غلطه طریقه راتاو شو. لکه څنګه چې موږ په قطر کې ناستو، اول تم چې کم دیانو داسې مذاکرات وکړه چې په هغې نن نتیجه نشته. په دې کې یو ښه صحیح زامن په کار دی. لکه د موږ دا وایو چې څو پورې چین، د څو پورې ایران، د څو پورې افغانستان او پاکستان، دا څلور واړه په یو پیج نه راغلي او دوی په یو ځای باندې ناست نه وي. نو زما خیال دی چې دا امن کو په سب خبرې وشي، مذاکرات، نو دا به هم داسې سر ته ونه رسي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مذاکرات یو ډرامه ده. ریاست او حکومت د قبایلو حل نه اخلي، خو د ٹی ٹی پی سره مذاکرات شروع کړي دي. د زیاته کړه
مسله دا ریاست په یو وطن کې په یو علاقه کې پورا مایده کوي او د علاقې خلکو سره سره خبره هم کوي. دا د یعنی چې دوی کوم دغه یو پالیسیز به دغه پالیسیز کومه ملبه ده بیا په دغه
خلق را چول غواړي هم د جنگونو تنګ یو زمونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
د قومي جمهوري غورځنګ مشرانو بشرا ګوهر او عبدالله ننګیال دغه جرګې ته د سازش نوم ورکوي. دوی خپل نظر د مشال ریډیو سره په خبرو کې صدا سي وړاندې کړو.
دا ټاکس چې کوم دی یا دا ډیل چې کوم دین دا د پښتنو خلاف دی، دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی او د دې سره strongly condemn کوم.
عبدالله ننګیال بتنم د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مرکزی ارګنایزر يم. اول خو موږ د امن په صورت باندې مخالفت نشو کولای او ټول عمر د سولې لپاره جدوجهد کوو. خو دلته د چکمه جرګې خبره ده، نو دا جرګه چکمه ده، ماته دا جرګه یو سرکاري یا یو فریق ټایپ جرګه زیات ښکاری او د منځګړیتوب چکم اصلي څیره ده. د جرګې چې جرګه کیږي د منځګړیتوب خاطر باندې، نو هغه منځګړی جرګه ماته کم اشکاری.
خو په بل اړخ د خیبر پختونخوا ویاند او د ټي ټي پی سره مذاکراتي کمیټي غړي بریسټر سیف مشال ریډیو ته را لېږلې پیغام کې ویلي دي چې ټي ټي پی سره 15 ورځې پس بیا جرګه کینی او د امن کوششونه مخ په وړاندې بونځوو.
مونږه دې سره مذاکرات کې نندا فائنل اګریمنت دی، دې سیز فایر ایکسټند کو تا حکم ثانی هي کې بس دغه ده چې تر سو پورې داسې دغه غونټه مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزي نشي، نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي. یعنی هغه مخ کې فایربندۍ ختمه شوی و. د دې د زمونږ سره یو خدای ګری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي، بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی. خو دا یو دور ختم شو دوه ورځې او د دې نه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میټینګونه کیږي، نو دا د پریس ریلیز چې کوم غي ایشو کړي دي دا متن وسره مونږه اګری کړ، نو هغه د خپل طرف نه ایشو کو. مونږه فارملی پریس ریلیز د ایشو کولو ضرورت نه غنو، خو چې څوک مرګری ته پوسټ کړي نه ته وایو چې آو دس از دی اګریمنت چې فایر بندي شوی دا اور بند تر تا حکم ثانی. او بل خبردار چې نور کوم غی سره اور سټډینګ ایشوز دی باندې خبرې روانې
د یدونه ور دی چې د جون په 2مه د ټي ټي پی سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تلې جرګه یو ورس په کابل کې تیر دو نفس د جون په 3مه پاکستان ته واپس شوې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه یوې 50 کسیز جرګې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره مذاکرات کړي دي. څنګه چې تاسو واورید، د جرګې غړي وایي چې په دې مذاکراتو کې طالبانو د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت کړی او اصرار کوي چې باید د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر ځای وساتل شي. طالبان ولې دا غوښتنه کوي او آیا د حکومت لپاره به منل ممکن وي؟ په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه سیاسي، ولسی، مذهبي او قبایلي مشران په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو نورستو هیواد ته راستنه شوې دي. دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي چې مرامې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول دي. د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د نورو ترڅنګ د طالبانو یو غوښتنه دا هم ده چې د قبایلي سیمو پخوانی حیثیت دې برقرار وساتل شي او دا دی د خیبر پختونخوا برخه نوی. طالبان ولی دا غوښتنه کوي؟ په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ایز چارو شنون کی ډاکټر عرفان اشرف وویل چې پارلیمان د اوږد عمل نه وروستو د فاټا د انضمام په اړه په اکثریت سره قانون منظور کړی دی او اوس به له دغه په شا کېدل اسان کار نوی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان له دې لارې خپل تنظیمي جوړښت او مالی حیثیت قوي کول غواړي.
د ټي ټي پی لیډرشپ سکوم دا هغه محسود قبایل دي او که تاسو نارت وزیرستان او ساوت وزیرستان ته وګورئ، محسود قبایل سره د بارډر علاقې نشته. دا بارډر علاقې افغانستان سره سکوم دي، دا وزیر قبائل سره دی پاکستان او افغانستان کې دوړو بارډر سکوم دا ډېر غټه بلیک اکانومي دا کچره یو هم ملیټنٹ ګروپ په دې علاقې کې سروایو کون غواړي نو هغه دې پر دا ډېر ضروري ده چې هغه بارډر ته اکسس دې هغه فری وي او همدکا پیسې سکوم ملويږي د کې به پارټلی سکوم دا یو حصہ ملیټنسي ته وده ورکونه کې لګي
د جرګې غړي وایي چې مذاکرات ډېر په خان داس تر سره شوي دي او اوس مهال وسلوال طالبان په اوربند باندې رضا شوی دی چې د سیمې د امنیت په حواله یو لوی پرمختګ دی د جرګې یو غړی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله وایي چې په مذاکراتو کې د دواړو خواوو بلابل تجویزونه وړاندې شوی دي چې راتلونکي وخت کې به پرې خبرې کیږي نوموړي زیاته کړه چې د فاټا د انضمام په حواله د جرګې د خپلو غړیو هم بلابل نظرونه دي چې بحث ور باندې کیدی شي
موږ جرګه کې مختلف الخیال خلک دي خو د فاټا مرجر چې کم شوی دی نو زموږ سره په جرګه کې کم خلک دي دا هغه سپریم کورٹ ته تللی دي د پارلیمنت خو زمونږه تاب نشته دی چې مثال ته مونږه یې بل واپس کو نو هم دغه لیول باندې خبرې روانې دي ان شاء الله هوپفلی اب کو زه خو جرګې او ممبر هم زما خپل ذاتی رائے هر څنګه کې دی شو په دی وخت کې مونږه دا هر څه ډیمانډ ته په صحیح دغه باندې غور پکو او د فریقینو چې هر څه خبرې هغه یو بلواوري د بیا په یو لار روزي
سرچینې وایي چې د جرګې ته د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده خو حکومت په ښکارا د جرګې سرکاري حیثیت نه مني بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان او د جرګې یو ګډونوال بیرستر محمد علي سیف وویل چې د فاټا د انضمام په حواله د طالبانو دریض اوریدلې دی او هغه ته ویری دي چې د قانون د بدلون خپل طریقه کار وی او دا غي لپاره به د متعلقه خلکو او ادارو سره خبره کول وی نو موري زیاته کړه
دا جرګه چې دا نو دا د حکومت د طرف نه نوان نه پدې کې د حکومت د نمائندګۍ سره کوېشنو دا د قبایلو او د پښتنو یو جرګه وا کما چې ټي ټي پی سره مذاکرات کوي د فاټا حواله سره د اغي موقف دا دی چې د فاټا د انضمام چې دینو دا اغي نه قبولي او اغي وای چې دا د واپس خپل جوړ حیثیت کې بحال شي او زمونږه اغي سره په دې خبره باندې د دوه ورځې تقریبا مذاکرات وشو نو زدا غړم چې دا مسله به په افهام او تفهیم باندې بدل سلاره رو باسو مذاکرات او جرګه او خبرې چې دینو دا غي بنیادی مقصد همدای چې چرته دا سلاره رو باسي چې هغه دواړو فریقو ته قابل قبول وي
د خیبر پښتونخوا د سیاسي او لسی مشرانو د جرګې او طالبانو ترمنس په کابل کې د مذاکرات په داسې حال کې تر سره شو چې د افغانستان پولي تنزدې سیمو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه ګړندې شوې دي او ځایي خلک د بدامنې پیښو اندېښمن کړي دي
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د پیښور سیدونکو د بجلی د نشټوالي لامل سره ټکوي دی وای چې د جون په ګرمۍ کې د لوډ شیډنګ نه سخت تنگ راغلی دی دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د شارټفال زیاتېدو له وجې لوډ شیډنګ زیات شوی دی د شارټفال معنی ده چې د طلب سره سم هغه عمره بجلی نه پیدا کیږي چې څومره ضرورت وي دا چې دا محل په ملک کې شارټفال څومره میگا واټ دی او څومره بجلی ته ضرورت دی په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری نور
د ملک نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک د بجلی لوډ شیډنګ تنگ کړي او دوی وایي په دې ګرمۍ کې سخت کړاو سره مخ دي یو اندازې مطابق د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د اتو نه تر لسو ساعتونو پورې او بیا په کلیو کې د شپاړسو نه تر اتلسو ساعتونو پورې لوډ شیډنګ روان دی د پیښور وګړي د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مشال ریډیو ته وایي
ما نوم کاشف دی زه چمګنی موړ ډیر زیات تیر او ګرمۍ ډیره بے انتها ده بل دا خبره ده ماشې دي ډیر زیات نیمه ګنټه بجلی او پنځه شپږ ګنټې نه والله زموږ حکومت نه دا خواست چې لوډ شیډنګ ډیر زیات خوشی لږ گزارو کی چې ځکه جون میاشت ډیره سخته ګرمۍ ده ماشومان ډیره سخت تکلیف یې سیم وس کې نشته صرف یو پکې هم نه هغه پکې بس پکې لګو او هغه بجلی کلی یو کلی نه
زه جاوید لنډی سره کې اوسېږم بیګا تقریبا بارہ بجې بیتلې او سار نیمه ګنټه راغلی او بس بیا تلې وسه پورې نه راغلی
نوم جی شہزاد دے سربند علاقے ہم جی دول سنا خو تر سلور پنزو بجو پوری منی او دی خو چ دے دورز دے پیکیج بانی گھنٹہ بھی او گھنٹہ نی او جی دیہاتو کہ گرمی اسیم دا پتہ ہے جی گرمی کھڑی رہی نو لوڈ شیڈنگ ہو جی را کم شنو بہتر خبر ہے جی بوس ہم سے پکیلا غم لگا جی جی بس گاڑی نے بیٹری کو جگہ پاگے بانی گزارا پہ بچو تا کو گنی نکی گی
دو بجلی شوبے ماہرین وے دا محل پاکستان کی دو بجلی طلب ډیر زیات شوی او دغه طلب پورا کول لپاره پیداوار ناکافی دی چې لوجی لوڈ شیڈنگ زیات شو او بل لوی وجه د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالی دن کی کویلې آر ایل این جی یا قدرتی گیس او فرنس آئل په نرخونو کې لوړوالی دی دغه کارخانه د ګرانۍ له وجې د خپل استعداد نه کمه بجلی پیدا کوي د پاکستان د توانایي او پاور ډیویژن وزارت تر مخه دا محل په پاکستان کې یو اندازې مطابق په مجموعي توګه د بجلی شارټفال یا کمی شپږ زره او وسو میگاواټه ته رسیدلی او د بجلی پیداوار شل زره میگاواټه باندې ولاړ دی خو طلب یې شپږ ویشت زره میگاواټه نه هم پورته شو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ راکم کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په بلوچستان کې لمودي راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم د پشکال بارانونه لا تر اوسه نه دي شوي. د صوبې د پښتون میشتې سیمې خلک وایي په زیاتره ضلعو کې د سکلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل خوا د باران نه کېدو له کبله په ځمکه کې دننه د اوبو سطح دومره ښکته شوې چې راویستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. بلخوا د صوبې د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. تفصیل د بوریوال کاکړ ناور.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وایي د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلعې څه نا څه ښې دي خو په ځینو ضلعو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو له هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې تر مځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته شوی چې عام خلک یې د رایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چېستا هغه بیا دومره تروی دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څښنګو اوبه نسته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټینکي والا چې درله راوړي هغه هره ورځ د پټرول او ډیزل چې ګرانېږي د دې سره د شپږ سوه ټینکۍ اوس ولاړله دوه نیم زره له ورسېد. دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړي والا نو هغه د دوه ورځو دیاړي دی به اولاد ته څه ورکوي په خپله به څه خوري. نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې یوه ټینکۍ راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کېږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسي ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال راډیو ته وویل چې د دوی له سیمې خو ګڼ شمېر خلک اوس د اوبو د نشتوالي له کبله لوی ښارونو ته تللي دي. د وویل په ځینې سیمو کې څه نا څه ګزاره کیږي خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکۍ په زر په دوه لسو روپۍ راولي خو په هغو باندې وار نه کېږي. مثال دویمه درېمه مرتبه هغو ته وار راوځي دا کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي. چونکه بارانونه نسته کتسالی ډېر زیاته د سږ کال په نسبت تر نورو کلو سږ کال ډېره سخته خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي. چونکه په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي اودسونه کوي د اودسو اوبه نسته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه شوی دي. د لورلای یو اوسیدونکي سمیع الرحمن د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړې توګه غریبانو مشکلات دومره زیات شوي دي چې وضاحت یې نسي کېدای. د وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړي سارا سبې اوبه راړي هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته. ذات ټینکرانو والا هم سی آرڈر ورکې سی اوبر راړه دی هفته بعد راړي هفته بعد سی دراړي هم پیسې هم ډبلې ورکوه او سوالونه هم ورته کوه زارۍ ورته کوه بیا یې دی دراړي بس دوی خو هم قصور نشته اصلي دا دوی سي بارانونه نشته په مځکې کې اوبه ودرېدلې حکومت خو پیپونه واچول حکم یې برمې سي ووالې هغه وچې سوې په مځکه کې هم اوبه نشته او ټینکران والا هم نه دي ملامت
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدي ده هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د وویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
موږ با قاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډیپارټمنټ د ټولو زخه موږ دا تجاویز غوښتي دي چې د اوبو په حواله باندې د خلکو د څښنې د اوبو په حواله باندې ستې په ځینو کې سستا هغه مشترکې نو موږ به کوشش وکړو چې کم یو مناسب تجویز په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو. نو موږ د ټولو سټیک هولډرو سره رابطه کیو ان شاء الله چې مختلف تجاویز راشي موږ ورته ګورو چې کم یو ښه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره په هغه باندې موږ ان شاء الله غور کوو.
نور محمد دومړ په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی په علاقه کې د تعلیم، صحت، روزګار موقع نشته چې له امله دوی له مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دا د ژوند بنیادي سهولتونه دي چې دوی ترې محروم دي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې ځایي انتظامیه د دوی په مسلو باندې کار کوي او کوششونه روان دي چې دغه خلک هم سړکونه، روډونه، هسپتالونه، بجلی او موبایل نتورک ولري. نور تفصیل د اشتیاق مسید نور.
د افغانستان پولیس سره ابود د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپله سیمه کښې د ژوند بنیادي سهولتونه نه ورکوي چې په وجه یې په خپله سیمه کښې خلک تریخ ژوند تیرولې بنې مجبور دي. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکی محمد رسول مشال ریډیو ته ویایي
انګور اډا علاقه ښکلی علاقه ده، د ډېر وخت نه محروم پاتې شوې ده. داسې حکومت خدای کړی دی چې وکړي علاقه ته نظر نشته چې په علاقه نظر وکړو، ځکه چې دلته نه سکولي نشته، نه روډي نشته، نه بجلی شته، نه نتورک شته، او نه دغه شایي انتهایي ضرورت هم شته. دا وکړه ثبوت نشته چې دلته یوه خښته د سرکار د طرفه موږ وویني چې دلته لګېدلې وي.
د انګور اډا یوه بل اوسیدونکي خبرې هم وروي.
مونږ نوم دی وحیدالله وزیر. په انګور اډا نشته حقوق، نه ملاویږي، نشته د روزګار هېڅ سیستم نشته. اوس کاتب دا ټیم چې موږ د بارډر څنګ ته ویلوړي مخامخ د موږ بارډر دی، هېڅ روزګار نشته. افغانستان په نیټورک باندې، افغانستان په ټلیفون باندې، په سیګنال باندې موږ د تو سره خبره کوي، خپل استعمالوي او نشته د موبایل مټه هم نه لګي. او موږ هیڅ طریقه نشته د سوالت هیڅ د ژوند هیڅ لار نشته سره.
مشال ریډیو چې د انګور اډا اوسیدونکي غوښتنې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مخې تکشه شوې، د هغوی ځو په دا رنګ و.
انګور اډا خو چونکې میر کراسینګ پوینټ ده او د میر بارډر ده، د میر سمره ټریډ ده افغانستان سره، په زیات تر په دا طرف باندې کېږي. نمبر یک باندې خو چې کومه بجلی ده، پاور سپلای ده، پورا د مټه کې مې لګول دي، کمبې لګول لګیا دی. نو امید دا چې ان شاء الله اخر بارډر پر وزر نظر بجلی لوړ شي. د نه علاوه چې د کوم دی روډ دا 102 ګورډا تقریبا 55 کیلومتر یا 50 کیلومتر رسی، د دې ریهابلیټیشن، وایډنینګ او دغه ریکنستراکشن چې دی دغه کنسلټنسی یې شوې ده، نو ان شاء الله د نه چارو په لګیا شي. ور سره چې کوم یا هیلت ولا یا ایجوکیشن کوم خبرې دی، بی ایچ یو شي چې کوم نان فنکشنل بی ایچ یو دی انګورډه، هغه فنکشنل شله هر قسمه سہولت موجود ده بشور تاسو سمره ده بي اچ يو ليول پچاروي حکومتي لحاظ باندې د دې لپاره د کاروبار کول دي یا کاروبار موقع جوړول دي نو کاروبار خو چې سمره لوکل خلق کول شي پکیم ليول کول شي حکومت طرف نه هیڅ قسمه دي تا نو روک اوټ وي نو اسه تاړي نو نو اسه داسه بندش وي کوونه جوړول شي مارکیټ جوړول شي ادي حق تا موبایل ټاور باندې چار لګیا د سټېټس امولیم ک میش تقریبا 90% سمره علاقہ دو دے سب ڈویژن وانا دا دے نیٹورک شروع للا
دے انگوراڈا او سی دن کے دا ہم وویل چے دے پاکستان حکومت دے دوی سمیتا دے جوان بنیادی ضرورتونا ضرور ور نرساول بیا وہ دوی مجبور وی چے پیتجاجی در نیک شیخ پلے وشتنے دے پاکستان حکومت تا مخومخ کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د غرمې دولسنیو بجې شوې دي لړ خبرونه د ملیحه میرزاده ناور
قوم پرستا مشرانو او گوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځ کې توپ د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلی. دغه مشرانو د جون په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند غزولو صلاح شوې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې ته ویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لپاره د افغان عبوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول ندي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے د موټر وی سړک پرانستې د سوري پر مهال ویل چې په دې سره به د سړک للارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دي او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته د حکومت یا غومره په حل کولو کې بے وسه دي خو نوموړي زیاته کړه د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت ته چپې درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی. چپه درا د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې رتي رسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی سیرما پرته ده. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غندنمو د صادراتو مخه نیسي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه مو د ملیحه میرزاده نه اوریده. اوس راځي یو بل موضوع ته. طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه رپورټ رد ک چې وای د دوی واکمنی د داعش ډلې او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونو لخوا تر ګواخ لاندې ده. په دې رپورټ کې چې تیرونه امنیت شورا ته وړاندې کړل شوی و راغلی چې طالبان خای د موسم لګرمېدو سره د دوه ډلو له حملو سره مخامخ شي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه په دیده سي و وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلی دی او فساد هم نه دی پاتې او ظاهري وجود دی چې نه لري. همدار از د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او لمنځ وړل سي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د فکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ضرب ان شاء الله سره کنټرول سي او هغه نورمال حالت راوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره خای جګړې زیات شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2013 کال وخت کې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسي د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یوه ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي، پر خپله بقایې تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي، په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک پکې ډیر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته له رسېدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده، او دا لیوالتیا پکې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
او ریدونکو په سواد پریس کلب کې پروند ماحولیات او ساتنې وی ټولنې د سکلو د پاکو بو او صفایي د اهمیت په اړه یو دستوره کړی. د سواد ماحولیات او ساتنې غیر دولتي ټولنې انوایرنمنټل پروټیکشن سوسایټي په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالې ادارې یونیسف تر مخه په پاکستان کې 50% خلک د سکلو پاک اوبو ته رسائی نه لري. دغه راز 50% خلکو ته د صفایي یا پاکوالي بنیادی اصول نه دي معلوم. په غونډه کې ویل شول چې په هیواد کې د صفایي اصولو ته د کم پام له امله بیلابیل مرضونه مخې ته راځي چې د حل لپاره حکومت په اربونو پیسې خرچ کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې پراجیکټ منیجر حسیب خان سوات پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې د نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي په مرسته دوی د سوات په 50 کلو کې خلکو ته د پاکو اوبو استعمال او صفایي په اړه 4 کاله کې روزنه ورکړې. د یادې ادارې مشر وایي چې دا ضرورت ځکه راپېښ شوی چې د یونیسف او UNDP سروې تر مخه پاکستان کې د پاکو اوبو نشواله ده او عامو خلکو کې د صفایي په اړه پوهه د نش برابر ده.
د حفظان صحت په اصولو باندې یا د سټنډرډ چې کوم WHO سټانډرډز چې کوم دي چې کمی ته مونږه پاکي وبو وایو، نو په هغه حساب باندې تقریبا 85% خلک زمون چې کوم دي نو اغلا وس هم غندو وبس کی. خو زمون په دې ملک کې تقریبا لکه 15.5 کروڑ خلک داسې دي چې اغه ته بل چایس نشته خو غندو وبس کی. زمون په ملک کې تقریبا 45% خلک چې کوم دي تقریبا آلموست 10-11 کروڑ خلک جوړیږي. دې خلکو ته لا دا احساس یا پته نشته چې را کله چې خپل حاجت خلک د سره کې مونږ لاس په صابانه باندې انزل غواړي چې کمی پوری لاس صابانه نه انزل شوی نو تر هغه پوری دغه پوزلجات چې کوم دي لاس نه پاتلې نشي. نو که پرس کوم په هغه وخت بیا خوراک کو نو هغه زمون خېټي دزي.
یادې ادارې کې کارکونکو کی خزو ته د صفای او پاک اوبو په اړه روزنه ورکوونکې مریم بیبی وای چې دوی د پروژې د بجټ مطابق په 25 کلو کې سړو او په خاصه توګه خزو ته د صفای په اړه روزنه ورکړه، نو د سره دغه کلو کې د خېټي سرمنې او صفای سره تعلق لرونکو روزنه ډیر کم شوې دي.
خزو ته بالکل دا معلومات نه و چې کم ټایم دي کریټیکل ټایمز دي چې هغه خلک لاسونه انځي کنه هغه سروي ساتي او واشروم ته چې ځي لاسونه هغه ته پتا نه و کریټیکل ټایمز. نو موږ چې اویرنس ریس کو نو نو اغین بس دا شو چې اوس خزه پتاشتي چې کم کم دسی کریټیکل ټایمز دی چاغه باندې خلک اغه خلک لاس انځي اوس مشمان تی چې مون وینو کنه صفا پاک صافي اول خزه ته دا هم پتا نه او چې سهار چې خلک پاسین او ټوت برش کول دا ډیر زیات اهم یو خبر ادا کنه نو دسی مون سره چې اویرنس سیشنز او اغه کې دا هم وو چې تاسو چې ابله زینو دا پلار چې هراسمنت کیږي نو اغه سس صورتونه دي چې کم کم ټایپ جسې ته چې اغه ته مون هراسمنت وایو کنه اغه دا هم پتا نه و نو دا ډیر زیات ڈفرنسز دی چې اوس راغلی دی کلو کې
خبرې غونډه کې ناس عدنان خان چې د ماحولیاتو پوهاند او د کلو او کورونو صفای پاړه روزنه ورکوي وایي چې د سواد په شمول ټول خیبر پښتونخوا کې زیاتره کلو کې هم ولسته د بنیادی صفای پایدې او نقصاناتو معلومات ډیر کم دي
خو دیسې کالم تاسو ته لومونه کالم کې چې موږ کوم خپل اکټیویټیز کول نو التی به له پاسه کس ورته دا ځکه سانو غوې زموږ طرف ته ډیر زیات ضرورت دی چې د لیټرونه نشته خلک کولو د ساره لزی خو دیسې زیات کلی چې دی قبل شو یا په مډه به تحصیل کې شو چې موږ ته خلک وایي چې تاسو راشي زموږ په کلی کې کارو کې موږ ته ډیر مسلې دي او نن سبا خاص کر د پاکو اوبو ډیر زیات مسلې دي کوم چې د اوبو لیول نه کال ته کال لاندې روان دی نن دا شان چې دا خپل کوم کویو نه کوي وڅ شو نه غو اوس الټرنیټ بل سورس نشته کچینه په غرونو کې چینه وچی شوې نو ډیر ډیر زیات ضرورت دی
د ماحولیاتو په نو په دغه مقدمه ویل چې عام خلک کچره په خپل کورونو کې غسل خانه جوړ کړي د ضروري حاجت لپاره محفوظ تالابونه د پاکو اوبو استعمال او د لاسونو او خوراکي شیانو صفایي د بنیادی اصولو مطابق کړي او بیا د خپل کوسو او کلو صفایي خیال وساتي نو د ګندګۍ نه جوړېدونکي مرزونو او تکلیفونو کې 50% پورې بغیر څه اضافي خرچ کمې راتلی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د ائتلافي حکومت ملاتړو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تازه سرګندونی غندلې دي او په دې اړه په سینټ کې تود بحث هم شوې دي په سینټ کې دا بحث تر هغه یو ورځ وروسته شو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که اسټابلیشمنت سمې پریکړې ونه کړي نو تر ټولو زیات تاوان به بلو نو تر ټولو زیات تاوان به په واستورسي او ان هیواد په درې برخو وشل کېدې شي په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصلاح پوځي ادارې لپاره کاری کی بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان سرګندونی غندلی شنون کې هم د نوموړي پر سرګندونو تنقید کوي خو د هغه د ګوند مشرانو او پلویانو یې د هغه د دریس دفاع کړی دا په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې تیر ورځ پرې د پاکستان په سینټ کې هم تود بحث وشو په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې کچرې د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے
دا لاغي وسط دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړی نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل ک په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لا لیکلي در کوم چې دوی به هم تباہ شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي
میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکیٹ چیزیں مہنگی
زه تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لیکل رئیس دوی راغلي روپیه پریوتی گرانی راغلي سٹاک مارکیٹ لویدلې اقتصادي مسلې زیات شوی د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوسټ رسی چې کله پوسټ کمزور شي نو نړۍ باز موږ نه اټمی وسلې واخلي دا په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې څه روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغه مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت ترکی په سفر دی د جون پر 2 مئی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دا وخت په ترکی کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکارا دړکې ورکوي. شهباز شریف لیکي ک د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسی چوکۍ لپاره اهل نه دی نو د هغه وروستۍ مرکې کافی ده. خپل سیاست کوا خو له خپل هدا ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریز له هغه وروسته خپل کچې د 2022 کال د اپریل پر 10 د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغه وروسته عمران خان د ملک په بلابلو خارونو کې پراخې جلسې او د مې پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکو افتخار احمد د جون پر 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وای، عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانوني کارونو ته لاس اچولې. مهران او دې
شخص کیا کھیل کھیل رہا ہے؟
زهران چې دا کس لو بي کوي ته د ووټ په ذریعہ لري کړي، نستا خلاف سازش شوی، نسه انقلاب راغلي، نسه فوزی کوټه تا شوی. چې څو هم وشول هغه د نن په پارلیمان کې وشول او ټول نړۍ ولیدل. اوس چې څه کوي دا د فوج خلاف هم دی او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتې کوي او د هیواد سره هم.
اپ خپل ساتھ بھی ذاتی کر رہے ہیں، آپ ملک کے ساتھ بھی
جاتی کر رہے ہیں. دا پاکستان پیپلز گوند پخپلا ٹویٹر پانا دا جون پر لومبئی نیٹا دا پخوانی اولس مشر او دا گوند شریک مشر آصف علی زرداری پر حوالہ ورکڑی چھ نوموڑی دا عمران خان دا بیان غندن کڑے ویلی دی چھ دا خبرا یو پاکستانی نشی کولے بلکہ دا مودی جبوائی. بلخوا پر ٹورنیزو رسنے دا بحث ہم روان دے کہ دا پاکستان دا تقسیم بیان دا یو پختون یا بلوچ سیاستوال لخوا ورکل شوے وے نو ترو سبب پر دا غداری مقدمہ ہم درج شوے وا. خو عمران خان تاسو نه ویل کیږي. همدغه پښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوز یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه تاسو نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په جواب کې افتخار احمد وایي،
سوال بہت درست ہے،
ستاسو پښتنه بيخي سمه ده. ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي و کدا سي خبري کوم پښتون بلوز او یا سندي وګړي کړي وای نو وس به پورته کړي وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي ځکه چې مونږ خو یې ودرولې نشو او که غواړي نو بیا به یې هم دغه سي نتیجه وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لرکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک کې زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پورې کوي چې اسلام آباد ته د خپل لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل کارولي خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
ومانه اخر ستي مانو
لیک چې تیر دي نه باسي پام کوه.
الو وي ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلي جمهوریت اوسره اخلو بخون
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوي هوي قدرت وي دي میوږي پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر اوسیدونکو وایي په مرکزی روغتون کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولینو ستنی کم شوې دي چې له وجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت ښه نه دي نو ځکه حکومتي انسولینو ته ضرورت لري. د شکر یو ډول ناروغانو لبلبا یا پنکریاس انسولین نشي جوړولی یا یې کم جوړوي. انسولین یو داسې کیمیایي ماده یا هارمون دی چې په وینه کې د شکر مقدار کنټرولوي. کله چې د یو کس وجود انسولین نشي جوړولی یا یې کم جوړوي نو بیا ستنو ته ضرورت وي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر زلی وګړی وای هلته د دوی په مرکزی روختون کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوای ختمه شوې او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخیستو وس نه لري. په لنډ کوتل کې اختر علی شینوار مشال ریډیو توای
زه خپل شوګر مریض یم، خو کله مونږه د تحصیل لنډ کوتل هسپتال لتلی یو هغه تم ډیماند کړه دی چې مونږ له شوګر انسولین راکړه یا دوی راکړه، نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختمه شوې ده. تقریبا چې لس میاشتې وشوې چې په تحصیل لنډ کوتل دلته په دې هسپتال کې دوی ختمه ده. شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی، او یو خو د غربت دی، بل ګرانی شوه، بل دا دوی ګانې ډیرې زیاتې ګرانې شوې. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین ام مهیا کړی شي او میډیسن د مهیا کړی شي.
مدني فعال عمران شینوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روختون چارواکي د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او د هغه مطابق د خلکو ته ورکوي.
دا د اسپیټال والا له پکار دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایل نه ټیسټونه کی چې آیا ته د انسولین مریض یې کنه. کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخته پابندي ولګي. بل ڈی جی هیلت پکار دی چې تات نه 10,000 ډیمانډ چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شي چې نوی دانی را لګي پکار دا و چې دغه کې 3-4,000 دانی را لګلې وای چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ تي چې هغه ته فائدہ شوی وای. دا اسپیټال میډیسن چې کوم بجټ ته اغنه نور کړيږي دا ڈی جی خپل یو بجټ ته اغه
د خیبر ضلعی مرکزی روختون ایم ایس ڈاکٹر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلی چې د دغه ضلع د خلکو د ضرورت لپاره دی ورته انسولین راولېږي.
یاره دی که مونږه لټری کړی دی لګ لګ دوی پکې راځي مخول مونږه غا چونکې ډیره لګی نو اغه رانه به هم وځي زر رانه ختم شي او ان شاء الله لټرم پکې کړه نور به مراشي 10,000 موختی او ان شاء الله را به کی دا خو دا بجټ هم پدی بل میاش کې راځي کنه.
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق 100,000 نه پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو ته ندي هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او ځایي خلک غوښتنه کوي چې د دې لارې د دویم سړک پاتې کارونه دې مکمل شي. د کابل لوګر د دویم سړک کارونه چې څلور کاله مخکې پیل شوي تر اوسه یې د یوې برخې د جوړولو کار پاتې دی. په همدې حال کې د یو آی پی د شرکت چارواکي وایي چې د دغه ولسوالۍ څخه تر پل علم خار پورې د سړک ته جوړولو قرارداد کړي. کچیرې د دې لارې پاتې بجټ ورکړل شي نو د درو میاشتو په موده کې به کارونه سرته ورسیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان له مهمو لارو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړی پاتې شوي چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلوونکی خیرالدین مشهد راډیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خل بیخي زیات مشکلات لري ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناشته، شولډرې نشته، اوبه پکې ډنډیږي، اوبه غلط ځي، سړکونه نور خراب دي. موږ موټر اواریز کوي، موږ د اواریز برواریز نشو پر کوي. دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ دا سړک غامزر وخوري.
د لوګر اوسیدونکو زبیح الله وایي په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تګ ورو تک کوي خو کارونه یې نیمګړي پاتې دي.
دغه سړک د څلورو ولایت سړک ده،
شمول د لوګار پکتیا خوست پکتیکا تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي د دې کار نه پاتې دي زیاتره ګلدان پاتې ده او شولډر دې پیاده راو پاتې دي پورته د سپارتکاری پاتې ده او د هغه دې سړک پاتې ده نو ګرځي ډېرې لري او په زړه سره کې هم مشکل لرو موږ چې ورور سړک مینو وهلې ده انقلاب تیر شوی ده موږ له خپل امارات اسلامي دولت نه خواهش لرو چې موږ د خپل ته باید ډېر کوشش وکړي چې د لارې ټول افغانستان د خلکو ده باید ډېر کوشش وکړي چې موږ د مشکل حل کړو
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکي صفی الله اول د سړک ودانیز شرکت سره د څلور کال د کار پیسې پاتې دي خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي
د څلور کال سودی ما د ماشینري د غریګ ما ورته راوړې ډېرېک پیسې تقریبا لږ دولس لک روپۍ دي ما په دې شرکت باندې پاتې دي نو اندسې د کارګر پاتې دي د ماشینري پاتې دي د ډیرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي کچیر دوی کار شروع کړي اول به تسپی حساب له موږ سره کوي بعد لغه به دوی خپل کار شروع کړي ترغو پورې موږ د کار اجازه نه ورکو چې ترغو د موږ حساب را سفر نه کی
د ودانی شرکت یو مسؤل سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې درې سلنه کار پاتې دی چې تر دریو میاشتو یې کارونه خلاصیږي بل لوري ته د لوګر مرستیال والی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزي حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتې کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده د ول د شرکت د تامیناتو له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي
د شرکت کوم تامینات په وزارت کې پراته دي اغه تامینات نه به د خلکو قرضونه مخلاصيږي او اوس په پیل حاله د سرک کوم شرکت چې په غاړه خسته ده د خپل کار کوي نو امارت لله الحمد د غو مخکنی مصرف کوم سوي ده اغه مرتور کوي او اوس هم کوم ضرورت وي اغه مرتور کوي او کار به ان شاء الله په لاندو شپو کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس
د یادونه ورده د کابل لوګر لویلار چې د افغانستان د سویل ختی زون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نخلوي د ورستیو کلونو جګړو و سوالونه ختو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډیر برخي زیانمن شوي دي او یو شمیر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې لسر بیا رغونې ته اړتیا لري
دا سو مشال ریډیو ته وګي د افغانستان د ننګرهار کامی ولسوالی چې یو زراعتي ولسوالی ده په خوای ګول ډیره مشهور وا خو اوس پکې په لسکونه شیریخ یا د آیسکریم پلورنسی جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه ځوانانو د کورنۍ غړي ورسي دغه کسان د آیسکریم خوړلو ترڅنګ د کامی ولسوالی له سرسبز طبیعت څخه هم خوند اخلي په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال د شیریخ لسوتنو نوالو سره خبري کړې دي راځي چې وایو
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدې ګړه د رزړو مټایي د مردان او نوخار پیړي او د بنو حلوا مشهور ده دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګړه مشهور و خو په دې وروسته وسو کډونو کې چې پکې په لزګونو شریخ لورنځي جوړ شوی پر ننګرهار سربیره ورته لنور ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونو ځوانان ورزي او په شریخ خوړلو د خپل ذوق تند خړوبوي د کامی لپلن تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لزګونو شریخ پلورنځي جوړ دي په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځي جوړ کړی وو او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري نو موړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترینه جوړوي
الحمدلله خبر برابر دی اوس وخت کې را سره ډیر مزدوران را سره کار کوي یو 1500 کیلو شو داخلم دورځي په 1300 کندي واور اخلو نو د سې حساب کې موږ الحمدلله خبرې مان مشرین لرونو
عبدالغفور چې له جلال آباد ته کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ وړلو ته راغلي دي
ولا چې د خوند خو بدلته څو وي خوندور خو ډیر خوندور ده ځکه چې هر شی څوک چې ځي چیرته د خوند او ذائقې لپاره او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده یو د شریخ ماین ماما شریخ دلته موږ راغلي دې د لپاره او خلک هم ډیر ولیدل چې ډیر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي او حتی د خندار نه مولیدل د مزار نه مولیدل د هرات هم شته بکی هغه دا خبره د څه ګمان نه کوم د څه ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې را رسوله
د عبدالباری په نوم یو تن چې نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د نیمروز ولایت نه راغلی یو اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډیر ښه ځای دی او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای وو بیا کوم چا د
حمید شریخ صفات راته کړی وو نو اوس رالو ولادت راغ صفاته مزافه خوندور دي.
د ذکر ورده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.